میدهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل زب بفرماین.
دیر ازیت من نکوم سرور صاحب قدرمان اوریدون کو تست سلام رنده کوم. تر نه بجو د ازادي رادیو دی او سات خبرونه ته خرغلست د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځنګړای دی. په نننې خبرونه کې مو د نورو مسایلو ترڅنګ د عکاسۍ د هنر په اړه د یو هنرمند عکاس نظر پوښتلای.
دا سیو لحظې باید موږ راوخلو. د سیو لحظې راخلو البته زمونږ مسلک دی کار پی کو هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوی وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وخایي.
لازادی رادیوی مجلې مخ کې پلان د خبری برخه کې به ووري چې د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې د ارغمل شویو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې چټکی کړي. خو د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ووري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته درغمل سوو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې دغه ولایت د دروی نامنه ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنئ سره کتلي دي. د خبرونو تفصیل په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل سو کسانو د خوشحول لپاره هڅې روانې دي. د زابل والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل سوي کسان په کښې ساتل کېږي ورغلي لارې تړلي او د مشکوکو کورونو تلاشۍ یې پیل کړي. د نوموړي په وینا په عیني حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي څو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي. اخوا د افغان حکومت اجرا ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزو شخړو وروسته یو شمېر کسان یرغمل سوي دي. د حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل سوي او د یرغمل سوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث سوی دی. پرون په برلین کې د یویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2016 میلادي کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وون در لین د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانکزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یو ډېر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت شته پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2014 میلادي کال کې هم دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غځول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده په نهو ولایتونو بدخشان بلخ فاریاب جوزجان سمنګان کندوز سرپل او تخار کې متمرکز دی. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا جرمني ترکیه ډنمارک هالینډ ناروې ګورجستان هنګري او فنلینډ او یو شمېر نور هیوادونه برخه لري. په بدخشان کې چارواکي وایي د هوا په ښه کېدو سره به د دې ولایت په درې نارمه ولسوالیو کې پراخ عملیات پیل کړي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې به هوایي ځواکونه هم د ځکنیو افغان ځواکونو ملاتړ کوي. ښاغلي بیدار ویلي له درې ورځو راهیسې د یمګان او جورم په ولسوالۍ کې جګړې روانې دي او په دې وروستیو کې لمن د وردوج ولسوالۍ ځینو سیمو ته هم پراخه سوې ده.
کنون حدود بالاتر از 40 نفر از مخالفین و ادوای خارجی هم به بین اینا هستن کشته و زخمی دارن و از طرف دولت حدود 14-15 نفر شهید و زخمی داریم.
شاغلی بیدار زیاته کړې تر اوسه پورې ورسره په دې جګړو کې د ناټو هوایي ځواک مرسته نه ده کړې او جګړه پولې افغان امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په عیني حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې اونۍ تر پای پورې به یمګام ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه ونیسي. راپورونه وایي چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون د اسلام آباد ته د پاکستانی چارواکو سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پر مسایلو د خبرو لپاره رسیدل دي. ټاکل سیوه په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه جوړ سي. خودوړ هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا د سبب سو چې د دې شریک اقتصادي کمیسیون غونډه وځنډیږي. د سینوای خبري اجانس د پاکستان د مالیه وزارت د چارواکو په حواله وایي د افغانستان مالیه وزیر سره به د مالیاتو، سوداګریزو اسانتیاوو، د لوی لارو او اورګاډو د پټلوی پر پروژو، ترانسپورت، انرژي پر پروژو، افغان محصولاتو ته پر تعلیمي بورسونو او نور موضوعاتو خبري وکړي. بیا هم شرخلاست. بلجیمی چارواکو په پاریس کې د بریټ پټړاو د یو څلورم مشکوک کاس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړی دی. د بلجیمی بی فدرالي څارنوالۍ ویلي دا کاس چې نوم یې نه دی یاد سوی د نومبر په 22مه نیټه په بلجیم کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوی دی. 45 نور کسان چې نیول سوی و تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشی سوی دی. د هغو 15 کسانو څخه چې پرون د نومبر په 22مه سهار وختي نیول سوی و هم دوه کسان خوشی سوی دي. په عین حال کې د بلجیم صدر اعظم ویلي بروکسل ته د پاریس په څیر بریدونو د ګواښ خبرداری ته لا هم دوی همسي په لوړه سطح ګوري. خو نوموړي ویل د نومبر له 15مې نیټې به په ښار کې میټرو او ښوونځي بیرته پرانستل سي. د نومبر په 13مه نیټه په پاریس کې په لوړ تنظیم سو بریدونو کې 113 کسان ووژل سول. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلی و. په پاریس کې د نومبر د 13مې نیټې له حمله وروسته د امریکا حکومت امریکایي اتباعو ته بهر ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي تر لاسه سوي معلومات ښیي چې داعش، القاعده، بوکو حرام او نورې تروریستي ډلې په بیلابیلو سیمو کې د نورو حملو پلانونه هم لري. بیان په ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیه کې وروستیو حملو ته اشاره کوي او وایي چې امریکایي وګړي په عامه ځایونو کې د ګرځېدو پر مهال باید خپل امنیت ته ډیر پام وکړي. په بیان کې امریکایي وګړو ته سپارښتنه سوي چې په 13 د رخصتۍ په ورځو کې په ګڼه ګوڼه او عامه ځایونو کې له خپل ځان سره ډیر احتیاط وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره کتلی دی. دا له 2000 میلادي کال راهیسې ایران ته د پوتین لومړنی سفر دی. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د لیدنه رغونکې بللې ده. نوموړي ویلي مسکو او تهران دواړو په سوریه کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د بهر څخه د ناسه د سناریو د تپلو خلاف و. ایران او روسیا چې د سوریه په کورنۍ جګړه د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دي، دواړو د امریکا او متحدینو هغه غوښتنه رد کړې چې د سوریه د ولسمشر لری کېدل غواړي. روسیا ظاهراً په 13 میاشت کې په خپلو هوایي بردونو کې د بشار الاسد خلاف هغه ډلې خپل هدف ګرځولي چې امریکا روزنه ورکړي. روسیا د دې بریدونو هدف د اسلامي دولت وسلواله ډله ګڼي. تهران بیا د بشر الاسد ځواکونو ته پوځي سلاکاران استولې څو له هغوی سره مرسته وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه وړاندې کوو. چارواکی وایي چې په زابل ولایت کې د یرغمل شویو کسانو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې چټکی کړي دي. د زابل د والی ویاند ازادۍ رادیو ته وویل د امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کیږي یرغمل پکې ساتل کیږي تللې لارې تړلې او قومي مشران له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د شنبې په ورځ هلته شاوخوا شل تنه ولسی افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا وتښتول شول. د اجمل اند پراپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل لیونکو له منګلو په خوندي توګه خوشی کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل کله یې خو قومي مشران او سپینګری د یرغمل لیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوي کسان خوشی کړي. بل خو امنیتي ځواکونه هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تلل لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې د یو طریقې نه یو دوه ځای پیدا کو او دوی را خوشی کو.
کسان چارواکي وایي تر اوسه سرګند نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي. خو د زابل زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه پورس حکومت ورش دا کسان يرغمل شوی وو ویل تختول شوی کسان تقریبا شلته ندی او ټول هزار ټبری افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایي ریاست وی سرچینی ازادي رډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلی چی دا يرغمل لیونه د نورو داس يرغمل لیونه سره توپیر لري. د سرچینې کسان په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د يرغمل لیونه دا قضیه د یوې سیمه ایز شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینې ازادي رډیو ته ویل چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او يرغمل شوو کسانو د خوندي خوشی کول لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او يرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل
راوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډلیز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک د سیاست چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
متحد افغانستان نشان مې
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوی هزار ټبری افغانان چې ټول ولسی خلک وو څو میاشتې وزورول شول چې بل اخر له دوی څخه وتنه د يرغمل لون کوله خوا وشل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت شمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول يرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د اوریدو لپاره چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي را سره وسی، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښی چې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کړي.
که فرانسې غواړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي شي، باید پر افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د حملې په اړه څېړنه وکړي. دا د هغه مطلب سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. د مطلب لیکوال وایي دا مسله چې آیا په افغانستان کې په نیمه موقتي اړډو کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو لپاره پریکړه سمه وه د بحث وړ ده، خو د سپتمبر د 11 له حملو وروسته پر افغانستان حملې د لیکوال په باور د اهمیت وړ دي او د فرانسې خلک کولی شي چې د پاریس له خونړیو حملو وروسته ترې ډیر څه زده کړي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه د فرانسې پوځ کولی شي پر افغانستان د امریکا له حملو چې د افغانستان د خلکو زیات باور یې ځان ته جلب کړ د یوې بیلګه په توګه کار واخلي. لیکوال دغه راز وایي چې د فرانسې جګړه ده او د اسلامي دولت ډلې دغه جګړه پیل کړې ده. د مطلب د لیکوال په وینا فرانسه ډیر وګړي لري چې کولی شي په اسانۍ سره سوریې ته لاړ شي او بیرته ترې ووځي. د بیلګې په توګه لیکوال وړاندیز کوي چې له شور او ځواک پرته فرانسه باید د فرانسې له مسلمانانو څخه یو جوړ شوی ځانګړی ځواک د سوریې هغو سیمو ته چې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي واستوي. هغو سیمو ته چې د لیکوال په باور پکې کورني بې ځایه شوي ځای په ځای شوي، خو تر اوسه ورڅخه څوک کډوال شوي نه دي. لیکوال وړاندې لیکي دغه ځواک کولی شي له امریکایي خاصو ځواکونو سره یو ځای شي یا په بشپړه توګه د هغوی ځای ونیسي. د لاس انجلس ټایمز دې مطلب په پای کې دا نتیجه اخیستل شوې چې تر هر څه د مخه دا د فرانسې جګړه ده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه راپارولې ده. فارن پالیسی خبرونې اروپا ته د کډوالو د پراخې لړۍ او په دې برخه کې د راپورته شوو اندېښنو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د مطلب لیکوال پر هغو ستونزو تمرکز کړی چې اقتصادي کډوال ورسره مخامخ دي. په دې وروستیو کې مقدونیا اعلان وکړ چې هغه پناه غوښتونکي به ونه مني چې هیوادونه لکه سوریه، عراق او افغانستان چې پکې ښکېل دي په جګړو کې ښکېل نه وي. لیکوال د عباس په نوم د یوه 2 کلن بنګلادیشي پناه غوښتونکي له قوله لیکي چې وایي کله چې مسؤلین دوی پیژني په یوه لیکه کې دروي او نورو په تېره بیا هغوی ته چې د سوریه له کورنۍ جګړې تښتېدلي لومړیتوب ورکوي. عباس د فارن پالیسی خبرونې لیکوال ته ویلي چې د بیکاری او بېوسۍ له وجې 4 کاله مخکې دې ته اړ شوی و چې له بنګلادیش ووځي. لیکوال د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو جیف ډبل کوک له قوله لیک چې وایي د هغو کسانو لپاره چې لکه د بنګلادیش په شان له هیوادونو راځي یوازې د اقتصادي کډوالو اصطلاح کافي نه ده، ځکه د دغه کارپو په وینا د اقلیم او چاپیریال بدلون هم د دې سبب شوی چې دغه کسان خپل هیوادونه پرېږدي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان اکاس محمد انور دانشیار سره زموږ د همکار نورګل شفاق مرکه اوري. فرید احمد تسکین خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. نن سبا که هر څوک کمره نه لري نو داسې موبایلونه کم نه دي چې عکاسي ورباندې کولای شو. په عکاسي کې کومو ټکو ته باید پام وشي؟ دا به ځوان عکاس دانشیار راته ووایي. له ښاغلي دانشیار سره زموږ همکار نورګل شفاق مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه یې درکوم.
محمد انور دانشیار صاحب، تاسو یو افغان عکاسي یئ. اول به پیل دی نو کو چې فرزن کوم ډول عکاسي کوئ او غادي فعالیت ځایونه مو کوم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عکاسي بیلابیلې برخې لري. هنري عکاسي ده، خبری ده، ډاکومنټري ده. مونږ چون کاری ساهم ننګرهار د مشرقي زون دی، خبری عکاسي تر ډیره کار کوو او په ډاکومنټري باندې، فوټو سټوډیوانو باندې، انځوریز داستانونو باندې ډیر کار کوو. موضوع ټاکو، دغه موضوع باندې بیا یو انځوریز داستان جوړو. مثلا کله کوم پیښه کیږي، خدای نه خواسته ځینې خبرونه یي، په دغو باندې خبري عکسونه اخلو. تر څنګ د عکاسۍ کې یو بله برخه د ډیلی لایف ورته وایي، روزمره ژوند د خلکو.
فرضاً لکه آزادي راډیو د ژوند رنګونو په نوم یو خبرونه لري، هر چا سره مرکې کوي.
نو دغسې موږ هم په خپل کاري ساحه کې د خلکو د روزمره ژوند هغه کمیافته پیښې پیدا کوو، د هغوی د ژوند دغه هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوي وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وښایي. نو داسې یو لحظې باید موږ راواخلو، داسې یو لحظې راخلو. البته زموږ مسلک دی، کار پرې کوو چې هغه نو د خلکو دپاره ډیر د لیوالتیا وړ وګرځي، خلک یې خوښ کړي.
بالکل، هغه په عکاسۍ کې دغه اصطلاح هم کاریږي کنه چې تا عکس باید ډیرې خبرې وکړي. نن سبا خصوصا چې کله کمرې تر موبایلونو را رسیدلی دي، نو هر څوک لاس کې کمرې لري او ډېر خوښیږي که نور نه هغه د ځان عکسونه خو اخلي. تاسو چې په دې برخه کې ډېر کار کوئ، دوی ته که ځینې لارې چارې ور وښایئ، فرضاً رڼا کنټرول، نورې کومې خبرې دغه شته، یا هغه وختونه چې په کوم وختونو کې ښه عکسونه اخیستل کیږي؟
ډېر ښه موضوع ته مو یادوري وکړله. په عکاسۍ کې اصولا سلور مسائل ډیر مهم دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. لومړی خبره پکې د نور ده،
رڼا،
نور یا رڼایي، هغه ډیره مهمه ده چې په عکس کې باید کنټرول وي، ډیر ښه نور موږ راواخیستلی شو. د دې تر څنګ دویمه مسله پکې د رنګ ده. یو عکس، یو ښه عکس، یو په معیارو برابر عکس باید ښه رنګ ولري. د رنګونو تر څنګ موږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنټ ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظې نه باید هدف اوریدونکو ته ورسو. هغه دا چې موږ د یو سوژي عکس اخلو که هغه په ډیر عادي حالت کې ولاړ وو، نه سر حرکت ولري، نه بل د هغې عکس واخلو، هغه عکس کې لحظه نه وي. لحظه لکه هغې کې یو لحظه یي، چون د هغه د حالت چې کوم موږ راخلو دا خپله د هغه یو لحظه ده. یا ځینې موږ د خبري عکسونو کې یو رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو دی چې کله دا حرکت کړي، دا یو پخه د دې زینجګۍ هغې ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. که دی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر ونه لري لکه د دې د پخې چې د حرکت په حال کې ښکاري. کله چې یو سړی حرکت کوي او موږ یې عکس واخیستلی شو، د هغه د خپو د حالت نه، د هغه د لاسونو د حالت نه، د هغه د سیرې د حالت نه ښکاري چې دا د مومنټ یا د حرکت دی.
یعنی تاسو خبره زه داسې په نورو ټکو وکړم چې فرزن ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی، یو څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تاکس واخلي، نو دا موشنز دی یا حرکت دی.
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په وخت کې مونږ وخایو چې دغه ټال دی حرکت کړی دی او خزي. سلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خود پروفیشنل کامرو پکې دي. او دا سلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې مونږ کوي شو فریمینګ یا چوکاټ بندي چې د عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده که موږ یو ډیر ښایسته نور ولرو، ښایسته رنګ ولرو، ښایسته لحظه ولرو، خو موږ دا خپل چوکاټ بندي د عکس خنۍ کړي، نو ممکن زموږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندۍ کې دا ده چې موږ کله عکس اخلو، په دې عکس کې په یو سنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زمونږ د عکس لپاره مزاحمت دی. یا د یو کس
یعنی یو ډول شپږمه ګوته ښکاري،
شپږمه ګوته ښکاري. یو عکس اخلو د یو کس، دا هغه په یو سنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلی ده. دا د عکس لپاره ډیر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې مونږ د عکاسۍ کې مونږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کوو، هغه ته وباسو. خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو، باید دا کرپ مونږ په کیمرا کې وکړو. مخکې د دې چې عکس اخلو، دې سلور مسایل ته باید ډیر فکر وکړو. ځینې وختونه ځینې موارد چې زمونږ د سوژې سره کومک کوي، هغه باید ورداخل کړو. خو ځینې شیان چې سوژې سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نه وستل شي. او دا چې عکس نه وباسو، دا په چوکاټ باندې کې هغه د عکس نه وباسي.
ډیر ښه. ما د دې عکاسۍ په اړه چې یو درس لوستی دی، د رول آف ترز ورته وایي چې عکس یعنی په درو افقي او عمودي برخو باندې وشي. ښه، خو داسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپیژني. یوه خبره د وختونو ده، ما چې څومره اورېدلي وایي، دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو دغه وخت ډیر ښه دی، او یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال، کوم دغه سی مناسب وختونه دي؟
هغه تاسو چې درې خطونو قاعده کومه ویلې، یا قاعده سی خط ورته په درې کې وای، هغه د اکثر ټولو مهمه برخه ده په چوکاټ باندې کې. ما غوښتل په بحث کوم را نه هیر شو. هغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو. عکس باید په درېو برخو وویشو. خپل سوژه د عکس په یو سنډه کې راولو. یو کس عکس اخلو، هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د چې کوم خامخ د دې خو اضافه ساحه ورسره راولو. دوه افقي او دوه عمودي چې واچو، دا خپل په درې خانو درې خانو بدلیږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې اس کله بیت خپل سوژه د عکس په منځ کې رانه ولې چې ضرورت نه ورته په یو سنډه کې د عکس راولې. د مثال په توګه کوی، یو دکاندار عکس اخلو، د بیت د عکس په یو سنډه کې راولو، د نورو سنډو کې چې زمونږ موضوع دکاندار، نو د دوکان باید په عکس کې وښودل شي
چې فرضاً مخې ته یا سودا یې ښي، د
دوکان کې نور سامان ښي،
شاته المارۍ ښکاري. دغه
مونږ که د عکس په منځ کې راولو، ممکن ډېر شیان زمونږ نه پټ کې شاته ده.
بالکل. وختونه،
اوس وختونو مسله ده. مونږ په عکاسۍ کې دوه حالت لرو. که مونږ په داستانونو او ستوریانو باندې کار کوو، او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو مونږ باید ښه وختونه، مثلا هغه طلایي وختونه چې ورته وایي، سهار کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینوالی نه خپل کړی، او مازیګر همداسې چې کله لمر پریوزي زیړوالی حالت کې، دا هغه طلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وایي. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لږ ستونزمنځ، ځکه هلته خبر په لس بجو کې دی.
یا داسې فرضاً هغه نه نوي، یعنی شنه اسمان لاندې نه وي، هتا لمر نه وي، کنه په
تالارونو باندې داخل دی او تعمیر کې، یا په آزاد ساحه کې. مونږ په عکاسۍ کې وایو چې په دوه بجو کې عکس اخیستل په حساب د عکس سره ظلم دی. خو دا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې، مثلا یو ډیر مهم خبر دی، مونږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه اخلو، مجبور یو عکس واخلو. نو بیا دا پروفیشنل کیمرې چې کومې دي، دا لږ تنظیمات لري، عکس کنټرولي تر ډیره پورې، خو هغه نور ښه نور نه وي. هماغه د سهار د لمر خاتو، لمر پریوتو، هغه زیړ لمر چې کوم، هغه د عکس لپاره بهترین وخت دی.
دانشار صاحب، اوس به دې ته راشو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپله ویډیو ژورنالیستان چې دي، یا عکاسان چې دي، خصوصا چې بیا خبري برخو ته کارونه کوي، دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً یو خو هغه ساحې دي چې هلته عکس اخیستل منع شوی دی، چې باید څوک یې وانخلي، او مسلکي فوټوګرافران یا عکاسان په دې پوهیږي. خو ځینې عادي ساحې هم دي، خو په افغانستان کې ځینې کسان یا پولیس عسکر دوی چې نه وي بلد، دوی هم کله کله یعنی مونږ دغسې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی، کیمرا یې ورته ماته کړې، یا یې هغه کس تعدید کړی دی، یا یې حتی وهلی دی. تاسې په نظر اوسنی افغان عکاسان چې دي، څه مشکلات لري؟
مشکلاتو کې د عکاسانو بالخصوص د چونځه په ختیځه سیمه کې عکاسي کوم، هغلته ډیر زیات دي. یوازنی لویه ستونزه تاسو یادونه وکړله، هر سړی چې کامرا پوګا چې یو ادارې سره کار کوي، هغه اتمن په اصولو پوهیږي، هغه په دغه برخه کې به یو څه ویلي. دوی پوهیږي چې کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه واخلي، کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه وانخلي. زما غوښتنه بالخصوص د اداري امنیتي ادارو کارکوونکو څخه دا ده چې تاسو ځانونه عکاسان مه بولئ، چې دیزی کې عکس ما اخلو او دیزی کې عکس واخلو، عکس خپل پویږي چې په کوم ځای کې عکس واخلي کوم ځای کې عکس وانخلي. مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکونکو عکس منګم پویږي نه اخلو. مثلا یو امنیتی غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتی ګواښونو سره مخ وي، هغه موږ هم پوهیږو.
اول ته حتی هغه نښې له نښلول شوي دي چې دلته عکس منه ده.
نښو نه پرته موږ په ژورنالیزم درسونو کې په اصولو کې کله چې یو سړی او مسلک ته نوځي په هغه سیمه کې کار کوي، هغه پوهیږي په دې ټولو مسایلو. خو د دې تر څنګ ځینې امنیتي کارکوونکي که پولیس دي، بالخصوص د ملي امنیت بعضې سرتیري، په ډیرو عادي ځایانو کې چې حتی غلطه ډیر هیڅ د دې ځای نه چې عکاس ته وي دلته عکس ما اخله. زه یو ډیر ساده مثال د خپل کاري برخې وایم. زه په ننګرهار کې د ډرونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی، د دې د اوبه چې د بره نه راځي لاندې لګیږي، دلته یو سیاحتي ځای دی، پارک دی، د ځوانانو پارک ورته وي. دلته لاړم، د دې ځای عکسونه مې اخیستلو. البته د خلکو لیوالتیا د غیزی سره مې راخسته. یو عسکر راغی ما ته ویل دلته عکس ما اخله او دا عکسونه کیدی شي لاړ شي دښمنانو لاس ته، ولته دلته انتحاري وشي یا چاودنه وشي یا هغوی حمله وکړي. نو ډیر بې ځای او نامعقوله دلایل یې وویله، چون هغه داسې یو ځای و چې هلته خلکو په موبایل باندې خپل یادګاري تصویران اخیستل، هغه ساحي عکسونه یې اخیستل په موبایل باندې. خو چې زموږ کمرې ولدي و تاسو یې مه اخلئ. موږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکوونکو په ټوله کې نه وی چې چا سره کمره وګوري، یو ډول په بده سترګه ورته ګوري، د نفرت په سترګه ورته ګوري، تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي. په اکثریت ځایانو کې چې دا ګوره، ډیر یو ساده مثال و، زه داسې یو ځینه مې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه ورسره اخلي، په موبایل کې هم عکسونه اخلي، په فیسبوک کې هم نشروي، په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي.
مسله داسې
یو ممنوع ځای هم نه و، یو امنیتي ځای هم نه و. خو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کوو. د کابل نه ځینې مېلمانه راغلي وو، حتی موږ هغوی ته نه شو ویلی چې دلته څه مشکل مې په چشي دی، چون ځان ته کم راتللو چې حتی زموږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهیږي چې دا ما خود د برېښناکوټ د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستل، یو بیرونی ځای و. نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایانو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي. عکاس څوک دی، خبریال څوک دی، د خبریال ارزښت ورته بیان کړي.
دغه ممنوع ځایونه دوی خپله باید وپېژني،
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کومو ځایانو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته ده او خبریال ته اجازه ورنه کړي. دا نه چې ښار په منځ کې هم زه یو چا نه عکس اخلم ته راځي ما ته وایي چې تل تاکس ما خلو یا ته څوک یا څه کاری. صحیح ده، پوښتنه وکړه، مشکوک شولې، راشه د خبریال کار چیک کړه، د هغه وسایل چیک کړه. ته نه شي کوی چې هغه ته ووایې دا ځای د عکس اخیستلو نه دی. زه په هر ځای کې غیر د هغه ممنوع ځایونونه چې د هیواد ملي شتمنیو ته امنیت ته پکې ګواښ وي، زه د ښار په هره څنډه کې د هرې موضوع نه عکس اخیستلو حق لرم. د یو فرد عکس لم هغه حق لري ما ته ووایي چې ته زما عکس ما اخله.
ښه، نو اوس دغه ځینې د ژورنالیستانو حمایه کوونکي یا د دوی ملاتړې ادارې دي په خپل اطلاعاتو فرهنګ دی، دوی ته څه کول پکار؟
بالکل، موږ دغه موضوع د ننګرهار د خبریالانو په استازولۍ په ځینو سروېګانو کې هم شریکه کړې ده. سمو د وړاندې نای دفتر د سانسور پاړې او سروې درلوله، په هغه کې اکثریت کسانو رایه همدا وله موږ د پډیرو عادي مسایلو سانسور کیږو. ځینې وختونه د پیښو پر مهال موږ دغه ډول سانسوریږو د امنیتي ځواکونو لخوا. بیا هم د ازادي راډیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غږ کوم، یوازې د ختیځې سیمې نه بلکې زمونږ کسان، موږ په هر زون کې کسان لرو، هغوی سره تماس لرو. دغه ستونزې سره ډېر مخ کیږو او اوس هم ورسره مخ یو. د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه باید واخیستل شي، د خبریالانو د او بالخصوص د عکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو هڅه باید ونشي. ځکه عکاسي وړاندې ما وویل چې د لحظو شکار دی، نو چې یو لحظه موږ نه مس شوله، موږ نه یو ډیر ښه عکس مس شو، بیا د هغې عکس چون تکرارېدی نه شي. او زموږ مسلک دا موږ ته نه ښایي چې بیا هغه کس ته ووایو چې ته راشه داسې یو حرکت وکړه، دا زموږ په اصولو کې نشته دي. نو دغه ډول ستونزې اکثریت موږ نه ډیر ښه ښه عکسونه مس کوي، ډیر ښه موضوعات چې موږ باید خپل ټولنې ته راوخیو په دغسې سانسورونو باندې زموږ د لاسه ځي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
تاسو نوم ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
دیو څنګه په جاله کې ونی خط؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای سي چې وږمه رشیدی راوروي.
د دیو بناکه د ایتالیا د خلکو نقل. اونو یو وخت یو پاچا مرګی حاله پروت و. د دربار د طبيبانو چې څپو وسکیو ټولي وکړل، مګر د پاچا صحت نه ښه کیده. مایوس شویو طبيبانو د دربار غټانو ته وویل، اوس نو اکی یو امید پاتې دی، او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بڼکه ومومو. خو د غرونو له دیوه د بڼکې راوړل څه اسانه کار نه و. دی یو داسې بلاوه چې په کابو هر شي پوهېده، او چې هر بنی ادم به یې په خپله سیمه کې ولیده واشه. خو له دې سره سره ځینې کسان د ده په بڼکه پسې لالهاند وه، ځکه د ده بڼکه د هرې ناروغۍ دوا وه. دا چې خلک ولې د دیو له بڼکې خبر وو، یوازینۍ وجه یې دا وه چې ډېره موده پس به یوه نیم بختور کلیوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی و، د تصادف له مخې د هغه له بدنه تویه شوې بڼکه وموندله. خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت و، دغسې تصادف ته د انتظار کولو وخت نه و. اوس یوازینۍ چاره دا وه چې څوک جرأت وکړي او په بڼکه پسې په خپله دیو ته ځان ورسوي. د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل، زه به خامخا تللی وم، خو که زه ومرم ښځه او اته ماشومان مې بې سرپرسته پاتېږي. افسوس افسوس. یوه بل مقام وویل، د پاچا د صحت لپاره که مې سر هم ځي پروا نه کوي، خو ارمان ارمان چې سپین سر مور لرم او که زه نه یم د هغې به زړه وچوي. د پاچا له کټه راتاو هر درباري د دلیل پر اوړلو او د پلمې په جوړولو بوخت و. ناروغۍ بې سیکه کړي پاچا دوی هر یوه ته ناامیده ناامیده کتل. په دې منځ کې ناڅاپه د دربار یوه زلمی پیش خدمت چې د لوی تالار په آخر کې له دروازې سره ولاړ و آواز وکړ، زه څوک نه لرم چې رانه پاتې شي، زه دې سفر ته تیار یم. ټول سترګې د زلمی نوکر په لور کږې شوې او ټولو درباریانو شاباسی ورکړ. پاچا چې له درد زګیروي کول په شونډو کې وویل، لږ بیړه کوه. ماسپښین و، درباریانو زلمی نوکر ته هغه لاره ور وښوده چې د دیو سیمې ته تله. یوه درباري ورته وویل چې ښه مخکې ورشي، په غری کې به وڅوکي در ښکاره شي. په وروستۍ او تر ټولو لرې څوکه کې یوه سمڅه ده، دیو هورې اوسي، خو کاشکې دا سفر زما په نصیب شوی وای. یو بل درباري هم په ژړغوني غږ وویل، کاشکې دا خدمت ما کولای شوی. له هرې خوا د کاشکې 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 آوازونه اوچتو، او زلمی د همدې آوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچوه روان شو. لمر په لوېدو و چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانې ته ورسید. ورتاو شو چې شپه پکې تېره کړي. زلمی د مسافرخانې بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه. بوډا ورته وویل، ډېر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه، او بل له دې وزما د لور پوښتنه وکړه چې دا څوم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم، ته خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمی نوکر زړه ورباندې وسوځید او وعده یې وکړه چې که یې سفر کامیاب و، هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسید. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه، او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی. ده چې حال ورکړ، هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه. یو خو یوه بڼکه راته راوړه، او بل زه دا څوم کال دی له جالې څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې، او تر خدای پامنۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو، هم به بڼکه ورته راوړي، او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي، او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ، یوې څلور لارې ته ورسید. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه، او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه، او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه،
و زلمیه د دې په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس تومره په هیګم چې دیو د غره د ورستۍ څوکې په وسمڅ کې اوسي. هغه ورته وویل، زلمیا کدی معلومات هم دومره وی نو د خو ډیر کم دی، ته باید په نورو خبرو هم پوه شي. ګوره، یو خدا ووره چې تر لمر لویدو پوری بس مڅې ته نه ورځي. د لمر لویدو په وخت دیو په سمڅ کې نه وي، او بل دا چې ل لمر پریوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزور شي. نه د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه د غوږونو مزه وي، او نه پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې وځي، په اخر اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیک مرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووزي. هغې که در سره څه مرسته وکړه کړي به وي، کنه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده، دغه شمی او اور لګي در سره واخله، دا درته په کار دي، هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصتی ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د غره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلي وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومي او وروستۍ څوکې ته ورسېد او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل، رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله، د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله، دروازه پرانستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډیره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی ساه اچوله ورته وویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دی او ژوندی ژوندی د خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم، تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلی او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلي یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هوا راشي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست، په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بوی یې په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل، زه در سره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څه اوم کال دی چې د تیښتې په فکر کې یم، که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستي چیغه کړه، میرمنې و میرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی، که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل، بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډیر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خوري. دی وویل، نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل، زه در باندې پویم، نن ډیر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه سا وڅښله او بیا یې وویل، اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ورنږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل، نن دې فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډیر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام به شي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، میرمنې ته یې وویل، په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو لړې خبرې وروسته سمدستي خوب یوړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې تر تخت لاندې پټ کړي زلمی ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل، اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل، عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل، دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوي دوه ځوانان دي چې ډېره شتمنۍ یې له ګوتو وتلې ده. خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. میرمنې ورته وویل، وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خره هر شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ را اوړي ځان ورباندې ولګاوه. یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل، په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل، ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم. د اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نه شي. دیو په خوبولي غږ وویل، دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي. دی ځکه راوتلی نه شي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان را وباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل، خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خره هر واورید، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه، تم در درباندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په سا نیولې او پړېدلې غږ ورته وویل، نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي؟ بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل، ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل، په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څو هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل، هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بېغمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېده چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل، اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل، تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه، ښه ورځ او ښه ښکارونه درته غواړم، چې ماښام خوشحاله راشي او خوندوره شپه تېره کړو. دیو پاڅېد، لسمسی ووت، ساعت پس رڼا خپره شوه. ښځه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکه یې ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته یې هم بڼکه ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وځو په حال به دې پوه کړو. د سیند په بله غاړه کې زلمی او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه، بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافرخانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل، لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسېدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مټ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بد شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتې وي، نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل. او په دې ډول دیو تل تر تل پوری د جالی بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلې دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرم. نو زما چې زړه اوبه پڅخي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت
ولا نو بس نه پوهېږم. شاعری خو داسې یو کیف ده، داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي. هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لامبې خو چاپ یې کړه چې
نو ملګري وایي، خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دې کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره، که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کوم او زر زر شروع وکم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ماته مهم دي، زه باید چاپ کړم. خو انشاءالله هڅه به کوم.
داسې نه شي کېدای تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کړي، یا په حداقل په دوو کې. هغه چې تاسو پوهیږئ چې ډېر ښه دی، هغه په یوه ټولګه کې فرزن چې تاسو وایستئ چاپ کړئ، بیا په نورو باندې کار کوئ.
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه والله ټولګه مې هم زر چاپ کړی وای خواب، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډاک ده. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم نه یم، ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده. د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده، کور کې را سشته ده. او ځینې شاعري رانه وایروس ویلې وه، کمپیوټر کې را سره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خطه واړوم، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه ده. نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي، خو څنګه دا چې ښه شاعري
ځوانه لا تکړه ته داسې وکړه. دا یو شعر دی واوره وه، اوریدونکو به پوسی چې تسکین صاحب بلاخره څنګه شاعری کوي او ولې نه چاپی ده.
سمه ده، یو غزل ده. پازم کلکیو خو گونګیو لکه غرونه ولاړ، پازم کلکیو خو گونګیو لکه غرونه ولاړ، زه درتلې نشم تر مین موري واجونه ولاړ. دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ. آیا رښتیا زمان پرستورانه وګټلې، که زما مخته د وهمونو تصویرونه ولاړ. د تاریکیو د مرګي خبرې مه کوه ته، خوب مې لیدلو چې تر خوا مسپین آسونه ولاړ. وخته وخت د جبر په تیره توره مې ونه وژنې، د ژوند په ځمکه مې د چا د یاد برجونه ولاړ. شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ. د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مه څه ده، د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مو څه ده، د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ.
ډیر عالی،
ډیر مننه
تسکین صاحب، ډیر زیات خوند مې ترېنه واخیست، ډیر ښه مو دکلمه هم کړ. د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکئ، آزاد شاعري هم کوئ؟
هو، آزاد شاعري هم کوم، نظمونه لیکم. خو ما ډیر زیات لیکل، اوس نه پیږم چې غزل پلولې ربندر نشوي، ډیر زیاتې
دی غزل مینی مجبور کړی ما. خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلای، خپل هغه خوږ کیف، هغه د خوږ درد، نو بالاخره نظم کې وایم که په هغې کې هم ځای نه شو بیا خو نثر شته دی، په هغې کې د زړه بړاس باسو.
ډیره چا شاعري لولی؟
زما خو نیازی صاحب شاعری خو کلاسیکه شاعری زیات مطالعه کوم، لا هم ما مطالعه کړې نه ده زیاته، خو هغه مطالعه کوم او اوسنیو شاعرانو شاعری لولم، نقد برخه کې کتابونو مطالعه کوم، د شعر د توپیری چلن لپاره یو رسیولو به ځان سره کوم هر ځل چې وغواړم چې کلاسیکه شاعری کې څو معاصره شاعری کې څو خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانومه، یعنی یوازې شاعری لولم د نورو شاعرانو شعر نه خوند اخلم، خو غواړم چې خپلې تجربې، خپلې خبرې، خپل خواږه دردونه، کیفیتونه پکې ځای کړم، تر څو چې زه یو خپل لارې ته د یو هڅولو کوښښ وکړم.
د نقد خبره مو وکړه، په د نقد په برخه کې کوم آثار لولی؟
زه آثار خو ډیر زیاتو خلکو لیکلی دي، خصوصا د کوزی پښتونخوا خلکو ډیر زیات په نقد کار کړی، ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډیره نږدې ملګرتیا لري، لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو، ورسره نږدې پاتې شوي یو، ملګري دوستان شاعران مو هلته دي، غونډو کې مو ځینې وختونو کې ګډون کوو. خو زه
سر لولی،
زه خپله کوزه پښتونخوا کې د خالد پښتون ځینې مقالې وي، خورې ورې لیکنې وي الولما، د فیصل فاران هم لولم، فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی، هغې کې مجلسی تنقید باندې ډیر زیات کار کړی دی، خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډیر زیات کار کړی، اوس هم شته را سره. د عرفیت ځینې کتابونه دي، یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعری او د معاصر شعر شاعری په دې برخه کې زیات کار شوی دی. د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي، همداسې نور خواره واره لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی، او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي، هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم. او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولما او منشور کره کتنه د سالک صاحب ما زیاته ډېر خوښېږي، خوښېږي مې په دې چې هغوی کې ډېره زیاته سپړنه پکې شوې ده، هر یو چا نظر یې راخیستې ده، بالاخره یو توپیرونه هم سره کړي دي، بالاخره خپل قضاوت یې په کړی دی، ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی دی حتی هغوی غلط هم ثابت کړي دي، حتی فکري تندکونه ځینو نقادانو خوړلي دي. په دې زیات پوکس هم همدې په کار ده چې موږ باید مطالعه ولرو، نو زه یوازې بس په نقد کې لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې څه لیکو دغه باندې کار کوم، نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو.
یو نظم راواوروي، آزاد نظم کړلی؟
یو نظم دی، زه هډو پوی نوم چې زلی ونی شوی ما، زه هډو پوی نوم چې زلی ونی شوی ما، ل خپل ژوندونو ل خپل ځان هم پردی شوی ما، ځکه چې زل ځان ورکم پنا شوی ما، د چا د دوو سترګو لټون پسې وتلی ما، او د وجود هر ذره به مې اکثر بایلله، د هوش او عقل سرحدونه مې له لاسه وتل، تیارو به زور کو رڼا مې لکه لمر بایلله، هغې به ما ته د ژوندون د رڼا لار خودله، خو ما به نه منله، وې مې لیونۍ د لیلو، هغې به وخندل، د سترګو آیتونه به یې مسک کند شول، هغه وړوکي پیره، هغه د نجونو میره، هغه څه بل شانتې و بل ډول به، ښایي هغه زما په حال باندې خبره و بزرګه به وه، ښایي هغه د فلسفې لویه استاده به وه، چې به یې ماته دا وینا کوله، ورسره خوا کې خندا کوله. ی زما بابریا، ی زما ګلاب تسکینه، ی زما د ژوند د پسرلی د هر شباب تسکینه، هغه د خلکو په وینا، هغه د خلکو په ان، که زه ولي نه یم خالی هم نه یم، زه پویه شوی یم پر تا لیونۍ شوی ته، چې ګډې وډې فلسفې غږوي. دا دی دا د اوس پوه شم پر اختیا لیونی شوی یم، له خپل ژوندونو له خپل ځان هم پردی شوی یم. دا چې بې ځایا ګډې وډې فلسفې غږوم، هسې بې ځایا د خیالونو ډمامې غږوم، هسې بې ځایا د خیالونو ډمامې غږوم.
ډیره مننه تسکین صاحب، شاعری ډیره بدله سوې ده. تاسو خو له ځوانانو سره په رابطه کې یاستئ او بهیر په غونډو کې هم ګډون کوئ، په ځوانانو کې څوک دې داسې تکړه چې ستاسو یې شعرونه ډیر خوښیږي؟
ولا ځوانانو کې ډیر زیات کوهم چې یو کس به وي، خو
پیوم تاسو په خیال ډیر تکړه دي نسبت نورو ته.
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي، یعنی ډیر په هر برخه کې ډیره د انسانیت نه ډکه شاعري کوي. شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه خوي، هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي؟ داخلیت او خارجیت ډیر مهم ده. تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو، یو داسې څه چې د ژوند تجربو، د انساني فکر، د رومان اثر هم پکې وي. همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اساق ننګیال شاعري موږ که وګورو، هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي، نو هغه کیسې افسانه چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کوي، موږ زیات عقیده په لرلی شو، نو دا شاعري ډیره خوږه کولی شي. خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده، همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي، داسې نور ځوان شاعران دي ډېر زیات شاعري کوي. نوید زیری زموږ پکتیا کې یو ډېر ښه شاعر دی، یعنی که موږ ووایو چې ډېر شاعران شته دي، خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي، خو کار کول ورته پکار دي. خصوصاً ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي، هغوی نه زما خطر هم دا رسې ځینې شاعران چې دوی نه پېژني، زه به خیر د ورته نومونه ورکړم، شمیرې به ورکړم، هغوی سره د مرکې وکړي، تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي، قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي، تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي، باید خلکو ته وړاندې کړي.
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب. یو غزل به د بلم واورو، په همدې به دا مرکه پای ته ورسو.
سمه ده، یو غزل دی:
د ژوند د ارتقا په لار ځمه زه در زما، د ژوند د ارتقا په لار ځمه زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړمه زه در زما. ته صبر، ته صبر، د غربت له دغې لوی بلا خلاشم، د مینې محکمه به دې کومه زه در زما. لتا نه زما نه کیږي ته خاوره تلی لومې، لتا نه زما نه کیږي ته خاوره تلی لومې، په دې لاره که ژوند مې وي کم رمز در زما، د وخت د محرومیو غم شړمز در زما. څه کیف د موسیقۍ د نوي ژوند لپاره اخلم، څه کیف د موسیقۍ د نوي ژوند لپاره اخلم، قربان دغه کاردون مې غږومه زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړمه زه در زما. زما استاد نقد کاڼی دی وتلی په تلا، زما استاد نقد کاڼی دی وتلی په تلا، جرګه د پښتنو به درولمه زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړمه زه در زما. تسکین بشم ساقی بشم د مینې مای بدر کړم، تسکین بشم ساقی بشم د مینې مای بدر کړم، د سترګو په پیالو دی مړومه زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړمه زه در زما، د ژوند د ارتقا په لار ځمه زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړمه زه در زما.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.